درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. په د خبری مجلې کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي لومړی خبرونه لرو. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د هیواد د ولایتونو له ځوانانو سره په کتنه کې یو ځل بیا د نجونو د تعلیم پر اهمیت ټینګار کړی دی. ښاغلی کرزی پرون پر خپل ټویټر ولیکل چې په دې ناسته کې د ملي وحدت او د زده کړو د ارزښت په اړه خبرې وکړې او ویناوالو هم د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د نجونو منځني ښوونځي او لیسې پرانیزي. طالبانو د تیر کال په اګست میاشت کې پر افغانستان له واکمنېدو وروسته له شپږم د لوړو ټولګیو د د کول کنجونو پر تعلیم بندیز ولکاوه. د طالبانو په حکومت کې د اورګاډي د اداري چارواکي وایي چې تیرونه د هیواد د اورګاډي د شبکو لاري نږدې څلور دی وزاره تنه مال انتقال شوی دی. د ادارې پرون په یو بیان کې ویلي چې په دې انتقالاتو کې یوازې 320 تنه بهر ته صادرات او پاتې ټول د نفتي او غیر نفتي موادو په ګډون واردات دي. د اورګاډو ادارې په یو بل بیان کې ویلي دي چې د خافیرات د اورګاډي د پټلۍ د ترمیم چارې به تر دو میاشتو پورې بشپړې شي. بیان زیاتوي چې ایران ژمنه کړې چې ژر تر ژره به له همدې لارې خپل انتقالات پیل کړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لویه کمیشتري یا UNHCR وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې کډوال او بې ځایه شوي تر ډیره له روغتیایي خدماتو بې برخې دي، نړیوال مکلف دي چې خلکو ته د بشري روغتیایي اړتیاو د رسولو په برخه کې خپل بې پرېتوب وساتي. د ادارې پرون پر ټویټر خبر ورکړ چې د پروان ولایت په مرکز چاریکار ښار کې د پخوانیو جګړو شاوخوا 2200 کورنیو ته بشری مرستې رسولې دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنرۍ د راپور له مخې په افغانستان کې په تیرو 50 کلونو کې د کورنیو بې ځایه شویو په شمیر کې زیاتوالی راغلی او افغانستان د کورنیو بې ځایه شویو د شمیر له پلوه په نړۍ کې شپږم هیواد دی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی یو ځل بیا له اروپایي هیوادونو وغوښتل چې د روسیې هر راز نفوذي شبکې له منځه یوسي. زیلنسکی پرون په مونتینیګرو کې یوې سیاسي امنیتي غونډې ته په آنلاین ویډیویي وینا کې وویل
ټول اروپایي هیوادونه باید د روسیې د نفوذ شبکې له منځه یوسي، څو چې ناسم اطلاعات، فساد او جنایي سیاستونه خپره نشي. د بالکان د هیوادونو لپاره د دې موضوع اهمیت تر اروپا کم نه دی.
دا څرګندونه داسې مهال کیږي چې اروپایي ټولنې د روسیې د انرژي پر سرچینو د اعتقاد کمولو لپاره د هڅو په ترڅ کې اوس پر روسیې د بندیزونو اتم پړاو تصویب کړ. د روان کال د فبروري په 24مه پر اوکراین د روسیې د بې دلیله یرغل له کبله له روسیې سره د اروپایي هیوادونو په اړیکو کې سخت کړکیچ رامنځته شو. او جاپانی چارواکی وایي د سشکاری شمالي کوریا یو بل بالستیک توغندای ویشتي چې په تیرو دو اونیو کې د دې هیواد له لوري ومه دا ډول ازموینه ده. د جاپان پوز وویل چې دا توغندای د دې هیواد له اقتصادي انحصاري ساحې څخه بهر را پریوتی دی. د جاپان د ملکی نشریاتي شبکې و بخشی د جاپان د ملي نشریاتي شبکې NHK د راپور له مخې د سشکاری چې دوهم میزایل هم توغول شوی دی. شمالي کوریا د ازموینې وروسته له هغه کوي چې د امریکا او جنوبي کوریا پوځي ځواکونو ګډ سمندري پوځي تمرینونه پای ته ورسول. د شمالي کوریا د فضايي پراختیا ملي ادارې د دې میزایلونو توغول د امریکا د اقداماتو په وړاندې دفاعي تدابیر بلل دي. زمو شخله ازادي رادیو اوري د دې خبري مجله په دوام کې په یو شمېر شهرونو کې زرګونو افغانانو د هزارګانو د وژنو خلاف اعتراضونه وکړل.
دغه لپاره موږ راوتو چې په افغانستان کې هر ډول ظلم، باندې ظلم او وحشت
د امریکا لنوی پریکړې سره سم به نور پر افغانستان د بی پیلوټ الوتکو امر یوازې ولسمشر بایدن ورکوي. د چارو یو افغان کارپو د امریکا د پریکړې ته په کتو وایي نور باید طالبان بهرنیو ترهګرو ته ځای ورنکړي.
دوی کولی شي چې خپل نظرو ته تغییر ورکړي او بیا به د دغه سو حملو مسؤلیت به د اسلامي امارت په غاړه
د افغانستان د امریکایي پوهنتون له هیواده یو شمېر وتلي محصلانې وایي چې نورو نجونو ته د وتلو اجازه نه ورکول کېږي. د غزنی په یوه کلیواله سیمه کې د نجونو د نوي جوړ شوي ښوونځي زده کوونکي وایي
له خلکو غوښتنه دا ده چې ښه مکتبونه جوړ کړي.
د شیبی د آزادی رادیو خبری ټولګه.
زرګونو افغانانو پرون د نړۍ په بیلو بیلو شارونو کې د افغانستان له هزارګانو سره د خواخوږی په پار لاریونونه وکړل. دا اعتراضونه وروسته له هغه پیل شول چې د کابل په دشتي برچی سیمه کې چې اکثره اوسیدونکي هزارګان دي پر یو شوونیز مرکز تروریستي حمله لسګونه کسان مړه او ټپیان کړل. مظاهره چانو د نجونو د زده کړو د بندیدو په وړاندې هم اعتراض څرګند کړ. د موضوع تفصیل احمد تکل وړاندې کړي.
د استرالیا، امریکا او اروپا په لویو ښارونو کې پرون زرګونه افغانان د افغانستان له هزارګانو سره د پیوستون په هدف کوڅو او واټونو ته راووتل او شعارونه یې ورکړل چې پر هزارګانو حملې دې بندې شي. دوی تر دې شعار لاندې چې د هزارګانو ګڼه وژنه یا جینوسایډ دې بند شي، په افغانستان کې پر شیعهګانو، هزارګانو او نورو افغانانو د تروریستي حملو د بندېدو غوښتنه کوله. د فرانسې په بوردو ښار کې د دې مظاهرو یو ګډونوال احسان الله ناصری ازادۍ راډیو ته وویل
دغه لپاره موږ راوتلو چې په افغانستان کې هر ډول ظلم، بانسي ظلم او وحشت کاغه زاره ده، کاغه ازبک ده، کاغه پښتون ده، کاغه تاجک ده، کاغه هر قوم ده. بس دې مخنیوي وشته کاغه مکتب کې چاودنې دي کېږي، مدرسو کې دي، جمعتو کې دي، مخنیوي وسی او هغه دې هزارګانو باندې چاودنې ډېر ظلم او زیاتې زیات کېږي. بس دې مخنیوي زیات وسی.
ایرانی میرمن شګوفه دا دوند هم د دې معترضانو په قطار کې و.
من ایرانی هستم، یک زنم، من از تمام مردم، از تمام
زه یو ایرانی یم، یو خزه یم، زه له ټولو خلکو او له هغو کسانو سره چې کولای شي له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې سره اړیکې ټینګې کړي، هیله کوم چې د دې درېدلو خلکو د هزاره نسل आवाज د نړیوالې ټولنې وګونو ته ورسوي.
د چک جمهوریت په مرکز پراګ ښار او همدارس د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې چې د اروپای ټولنې مرکز هم دی، معترضان لارو کوڅو تراوتلی وو. همدارس د امریکا او کاناډا په څو ښارونو کې چې افغانان پکې ډیر دي، هم ګڼ خلک د هزارګانو د ګڼې وژنې د مخنیوي له شعارونو سره مظاهرو تراوتلی وو. د دې مظاهرو جریان پر ټولنیزو شبکو هم پراخ انعکاس درلود. د استرالیا په بریسبن ښار کې د دې مظاهرو جریان پر ټولنیزو شبکو په ویډیوګانو کې خپور شو. د افغانستان د هزاره او شیعه اقلیت په ملاتړ او له هغوی سره د خواخوږۍ په پار دا اعتراضي مظاهرې وروسته له هغه پیل شوې چې یوه اونۍ مخکې د کابل په دشت برچی سیمه کې د کاچ پر ښوونیز مرکز تروریستي برید وشو. په دې برید کې د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې 350 کسان چې ډیری زده کوونکي نجونې وې ووژل شول او له 110 زیات نور ټپیان شول. د دې برید مسؤلیت تر اوسه هم کومه ډلې نه دی منلای، خو د افغانستان پر شیعهګانو او هزارګانو د اکثرو پخوانیو حملو مسؤلیت داعش ډلې منلای وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په جولای میاشت کې د القاعده شبکې پر مشر د امریکا له بریده وروسته په لومړي ځل جګپړو امریکایي چارواکو له طالبانو سره مخامخ خبرې کړې دي. د فاکس نیوز د راپور له مخې د ولسمشر بایدن ادارې د سی آی ای مرستیال رئیس ډیوید کوهن د قطر په پلازمینې دوحې ته استولې او پرون یې د طالبانو د استخباراتو د رئیس عبدالحق وسیق په مشرۍ پلاوي سره کتلې دي. دا لکه چې په دوبی کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعده شبکې مشر ایمان الزواهری ووژل شو، د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ لومړی کتنه ده. له بلې خوا سی ان ان وایي چې د طالبانو د استخباراتو د رئیس په مشرۍ پلاوي سره د سی آی ای د مرستیال رئیس ته کتنې په بحال د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست هم حاضر وو. سی آی ای او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. وروسته لدی چې امریکا ته څرګنده شو چې طالبانو د القاعده مشر ایمن الزواهری ته پناه ورکړې ده، له طالبانو سره د خبرو اترو بهیر وتراوه، ځکه چې دا کار د دوحې د موافقې سرغړونه وه. طالبانو د دوحې په تړون کې ژمنه کړې چې القاعده ته به پناه نه ورکوي. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر جو بایدن له بی پیلوټو الوتکو څخه د کار اخیستو په اړه یو نوی دستور ورکړی دی. دا د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د امریکا د نوې ستراتیژۍ یوه برخه ده چې د بی پیلوټو الوتکو کارول محدودوي او د ملکیانو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکوي. په دې راپور کې به واوري چې د امریکا دا نوې پریکړه به په افغانستان کې د امریکا د بی پیلوټه جنګي الوتکو پر کارولو او ماموریت کوم اغیز ولري.
له جګړه ایزې ساحې بهر د وسلو لرونکو بی پیلوټه الوتکو د کارولو په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن د نوي دستور په اساس له دې وروسته په افغانستان کې د دې الوتکو د حملو حکم به په خپل ولسمشر تاییدوي. د امریکا پوځ ویلي دی چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری د روان کال په اګست میاشت کې د همدې ډول الوتکو په برید کې وواژه، خو دا پریکړه به له دې وروسته د امریکا د بی پیلوټه الوتکو پر عملیاتو کوم اغیز ولري؟ د پوځي چارو شنونکي احمد خان اندړ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
دا ډېر یو ښه نظر ده. هم به نړیوال تشویشونه کم شي د امریکا په اکله، او هم به د افغانانو تشویش په دې اکله رفع شي. خو د افغانستان اسلامي امارت ته په کار ده چې د توریزم په ضد په رښتینی توګه ګامونه واخلي او پرېنږدي چې د تورستانو ډلې په افغانستان کې ځالي وکړي، او کنه دوی کولی شي چې خپل نظرو ته تغیر ورکړي او بیا به د دغه سو حملو چې د امریکا بی پیلوټ الوتکې شروع کړي د دې مسولیت به نه یوازې د اسلامي امارت په غاړه، بلکې دا به یوې نوې جګړې ته لار هواره کړي.
ولسمشر بایدن د جګړې له سیمو بهر د وسلو لرونکو بی پیلوټه الوتکو د کارولو دستور په دې وروستیو کې رسمان صادر کړ. دا تګلاره د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د امریکا د نوې ستراتیژۍ یو برخه ده چې د بی پیلوټه الوتکو کارول محدودوي او د ملکی وګړو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکوي. اسوسییټډ پرس خبری آژانس د بایدن د ادارې د یو جګپوړي چارواکي له قوله چې نه غوړي نومې افشا شي خبر ورکړی چې د نوې تګلارې لمخه مخکې لدې چې یو مشکوک تروریست د احتمالي خونړیو اقداماتو او له هغې ډلې د بی پیلوټ الوتکو د ځانګړو عملیاتو په فهرست کې شامل شي، باید د متحدو ایالاتونو د ولسمشر تایید واخیستل شي. دا پریکړه د امریکا سیاست یو ځل بیا د پخوانی ولسمشر باراک اوباما د ولسمشرۍ د دورې وروستۍ ورځو ته ورګرځوي، او په دې برخه کې د مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ آسانه قوانین لغوه کوي. د ترامپ ادارې د ټیټې کچې چارواکو ته اجازه ورکوله چې د خونړیو عملیاتو پر مهال د عمل پراخه ازادي ولري. د اسوسییټډ پرس راپور د امریکایي چارواکو په حواله زیاتوي چې دا نوی دستور روسته له هغه صادر شو چې امریکایي ځواکونو د اسلامي دولت ډلې یا داعش درې جګپوړي چارواکي د سوریې په دوو سیمو کې چې یوه یې د سوریې د رژیم په ولکه کې ده په دوه جلا حملو کې ووژل. خو دې ته په پام سره چې سوریه د امریکا لپاره جګړه ییز سیمه بلل کیږي، نو هلته د بی پیلوټ الوتکو عملیات د ولسمشر تایید ته اړتیا نه لري.
د رواني روغتیا متخصصان وایي ناسم ټولنیز چارچلند او په وخت نه درملنه د دې لامل شوی چې په افغانستان کې ګڼ رواني ناروغان له درملنې بې برخې پاتې شي. د افغانستان د رواني روغتیا د متخصصانو د ټولنې له مشر ډاکټر حکیم الله صالحی سره سفی الله ستانکزي مرکه کړې. لومړی دا پوښتنه ورڅخه کړې چې په طبي لحاظ څومره د رواني ناروغیو درملنه ممکنه ده او خلک باید څه وکړي؟
عام خطر داسې فکر کوي چې رواني ستونزه یعنې نه تداوي لري او دوا یې هم د احتیاط سبب ګرځي او بالاخره خطرناکه ناروغي ده. دغه تصورات غلط تصورات دي چې خلکو منځ کې اوس هم خپره شوي دي. دویم دا چې د رواني ناروغانو سره په افغانستان کې په ټول نړۍ کې ولا په افغانستان کې متاسفانه داسې منفي برخورد کیږي، په دې معنی چې دوی سره د یو تعصب نه کار اخیستل کیږي. دا داسې چې کچېر یو څوک په رواني ستونزه باندې اخته شي دوی سره هغه چلن نه کیږي چې هغه باید مناسب وي. لکه یو کس چې په یو جسمي ناروغۍ باندې اخته وي، هغوی سره ډېر حمایه کیږي، هغوی د کورنۍ لخوا مثلا هغوی د میاشت په میاشت د فالوپ لپاره وړل کیږي ډاکټرانو ته سره وزټ کوي. همدارنګه دوی ته درملنه په هره میاشت کې ورته کیږي. ولې یو څوک چې په ناروغي رنځ باندې اخته شي، متاسفانه چې نه د کورنۍ لخوا ورته حمایه کیږي او نه خپله ناروغ په دې توانایي لري چې هغه ورشي ډاکټر ته او د خپل ناروغۍ لپاره درملنه وکړي. بل اساسي خبره ده چې اکثر رواني ناروغان دا ستونزه لري چې دوی له خپل ناروغۍ نه خبر نه وي، دوی انسایټ نه لري. کله چې دوی خبر نه وي، نو دوی وایي چې زه ناروغ نه یم او په اصل کې هغه ناروغ یم. ستونزه همدغه ده چې د رواني ناروغۍ سره تعصب یا ډسکریمینیشن په اساس باندې تعامل کوي.
ناروغۍ یو دا کټګورایز کوي چې په څومره کټګوریو کې دا ویشل شوی دي، عمومي توګه باندې، لنډه توګه باندې. البته که دا راته ووایي،
دا نوې کتابونه چې وایي تقریبا دا خو مختلفو ګروپونو باندې تقسیم شوي. تقریبا ټول رواني ناروغۍ په دوه کټګوریو تقسیم شوي دي. ولې عام هغه ناروغۍ چې په افغانستان کې او په نور نړۍ کې، خصوصا په افغانستان کې چې ما مخکې فکتورونه وړاندې کړل، مثال فقر، جنگ، بیکاری او مهاجرتونه، دا په افغانستان کې تقریبا زیات ناروغۍ چې زیات هغه زیات دي، هغه څوک چې په دې اخته دي هغه اکثرا یا سایکوټیک ناروغۍ دي چې هغه چې مستقیما یو کس د هغه روان په مختلف کې، او یا هغه خلقي ناروغۍ دي چې هغه استرابات دي او همدارنګه ډیپریشنونه دي. په افغانستان کې خصوصا زیات ناروغۍ چې هغه د دغه فکتورونو چې مخکې نمونه واخیستله، علتونه یې هم د دوه شیانو کې دوه ډول ناروغۍ ډېرې زیاتې دي. یو خلقي ناروغۍ ډېرې زیاتې دي او بل استرابي ناروغۍ.
د رواني صحت د ښه ساتلو لپاره باید هغه عمومي څه باید وشي چې یو سړی ښه رواني صحت ولري؟
کله چې یو څوک د خپل توانایي ولري چې زه ژوند کولای شم، خپله توانایي وپېژني او د ژوند په نارمل سیسټم مقابل کې ښه تعامل یا ښه چیلنجونو مقابل کې ښه برخورد وکړی شي او خپل ځان ټولنه کې شریک وګڼي او همدارنګه په ټولنه کې یو مؤثر شخص قبول شي، دغه ته رواني صحت وایي. د رواني صحت لپاره مهم او اساسي برخه ده چې هغه باید په کورنۍ کې د کورنۍ د ښه برخورد سره مخامخ شي، هغه باید ښه خواړه وخوري، هغه باید ښه خوب ولري، هغه باید د برخوردونو سره په تعاملونو کې سره سم کی، او همدارنګه د ټولنې د کورنۍ او همدارنګه د حکومتونو لخوا دوی صحیح حمایه شي. کله چې دغه فکتورونه موجود وي، نو هغه بیا د رواني ناروغۍ نه دوی اکثرا مسؤول پاتې کېدلی شي.
د افغانستان د رواني روغتیا د متخصصانو د ټولنې مشر ډاکټر حکیم الله صالحی وو.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د جرمني دفاع وزیر وایي چې ناټو باید د ګډ امنیت د ټینګښت لپاره لا زیاتې هڅې وکړي څو د روسیې د ګواښ په وړاندې ځان خوندي کړي. جرمني د روسیې په گاوند کې په لیتوانیا کې د یوې پوځي قطعې مشري کوي چې د ناټو د ختیځ لوري د امنیت د ټینګولو په هدف هلته دیره ده. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل باندې کوي.
د جرمني د دفاع وزیر کریستین لامبرخت لیتوانیا ته د سفر پر مهال وویل چې ناټو باید د غړو هیوادونو د ګډ امنیت لپاره هڅې زیاتې کړي، ځکه د دې په وینا دا معلومه نه ده چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د پراختیا غوښتنې وهمونه تر کومه حده وړاندې تللی شي. میرمن لامبرخت پرون د اکتوبر په اتمه د بالتیک په دې هیواد کې له ډیره جرمني سرتیرو سره د لیدنې پر مهال وویل چې لیتوانیا ته هم د روسیې ګواښونه اورېدل کیږي، خو د دې په وینا دا د مسکو لومړنی ګواښ نه دی، نو باید په جدي نظر ورته وګورو او چمتو واوسو. هغې زیاته کړه چې د جرمني امنیت د لیتوانیا امنیت دی. پر اوکراین د روسیې بې دلیله برید چې د فبروري په 24مه پیل شو، له روسیې سره د لویدیځو هیوادونو اړیکې خورا زیات کړکېچن کړل. جرمني په لیتوانیا کې ډیره د ناټو د هغې پوځي قطعې مشري کوي چې د 3,000 او 5,000 ترمنځ سرتیري لري. دا د ناټو د ختیځ اړخ د پوځي پیاوړتیا د هڅو یوه برخه ده. لیتوانیا په بالتیک کې د روسیې له کالینینګراد سیمې او همدارس د کرملین له نږدې متحد بیلاروس سره ګډې پولې لري. بلخوا په داسې حال کې چې د روسیې او اوکراین جګړه دوام لري، یوې چاودنې او ورپسې اورپیښې یو مهم پول چې روسیا د اوکراین له اشغال شوی ټاپو وزمې کریمیا سره نښلوي سخت زیانمن کړ او د ترافیک جریان پکې وځنډید. روسي چارواکو ویلي دي چې د دې پیښې علت د پله پر سر د یو موټر بم چاودنه وه او د روسیې خبری رسنیو د دې هیواد د تروریزم ضد ملي کمیټې د چارواکو په حواله ویلي چې د دې چاودنې په نتیجه کې د نفتي موادو په هغو اوو ټانکرونو کې اور ولګېد چې د کریمیا ټاپو وزمې ته لېږدول کېدل. کریمیا روسیې په 2014 کال کې د خپلې خاورې یوه برخه وګرځوله. د اوکراین د ولسمشر یوه سلاکار ویلي دي چې دا حمله د کیف لخوا د روسیې عملیاتي ملاتړ ته یوه لویه نوې ضربه ده.
له خبرونو ور اخوا
د دې خبری مجلې په دوام کې د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې د کمکیو نجونو د یو نوي جوړ شوي ښوونځي د زده کوونکو خبري اوري، خو تر دې وړاندې فریده سیال د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوي.
یو شمیر امریکایي نشریو دغه هیواد ته د تللو بې برخلیک افغانانو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. د امریکا ان پی آر راډیو هم پر خپله ویبپاڼه په دې موضوع یوه لیکنه لري. دا راډیو وایي سپینه ماړۍ هیله لري چې د هغو افغانانو د مهاجرت پروسه چټکه کړي چې له امریکایي پوځیانو سره یې مرسته کړې ده. خپرونه زیاتوي تیر کال له افغانستانه د ځواکونو له وتلو او ګډې وډې تخلیې وروسته په امریکا کې د بیا میشتولو ادارې سختې بوختې دي. خپرونې د یو شمیر افغانانو نمونه یاد کړي چې تر اوسه یې څو ځلې ویزې اخیستې خو برخلیک کې نه دی څرګند. په وروستیو کې یو شمیر افغان پناه غوښتونکو د امریکا د کانګریس مخې ته د اعتراض په دود پرلت وکړ او غوښتنه یې وکړه چې هغه پریکړه دې تصویب شي چې په امریکا کې د نوو ورغلو افغانانو میشتېدو ته قانوني زمینه برابروي. د دغه پرلت یو شمیر ګډونوالو ازادي راډیو ته وویل یو کال کېږي چې زرګونه افغانان د امریکا متحده ایالتونو ته ورغلي خو د میشتېدو قانوني اسناد نه دي ورکړل شوي. د امریکا د کانګرس یو شمیر غړو د روان میلادي کال په اگست میاشت کې د دغه هیواد کانګرس ته یو پریکړه لیک وسپاره چې له مخې به یې امریکا ته نوي ورغلي افغانان په هغه هیواد کې په قانوني توګه میشت شي. لاکمټ ټایمز ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې چې افغانستان ته په کار ده چې د اوبو د ښه مدیریت لپاره پر کابل سیند بندونه جوړ کړي لیکي. د اقتصاد د ښه کولو او له بېوزلۍ څخه د وتلو لپاره افغانستان ته لازمه ده چې بهر ته بهیدونکي اوبه مهار کړي. د ورځپاڼې په باور دا کار به د افغانستان د اقتصاد له ښه کېدو او د بېوزلۍ له کمېدو سره مرسته وکړي. د دې لیکنې په دوام کې لولو د اوبو د مناسب مدیریت او تنظیم په وسیله چې پر کابل سیند د بندونو د جوړېدو له لارې ممکن دی د افغانستان اوبه مهارېدای شي. ورځپاڼه وایي د کابل سیند چې د هندوکش له غرونو سرچینه اخلي او له څو سیندونو جوړه دی اوس 100 کیلومتره اوږدوالی لري چې 460 کیلومتره یې د افغانستان په خاوره او 240 نور یې په پاکستان کې بهیږي.
د غزنی د اندړ ولسوالۍ په سردی کلی کې هغه سلګوننجونی چې تازه په ښوونځیو کې شامل شوي خوشاله دي، خو وایي د دوی لپاره دي دایمي ښوونځي جوړ شي. دوی وایي که څه هم چې د درسي موادو له کمښت سره مخامخ دي خو بیا هم خپل زده کړو ته دوام ورکوي. تفصیل په دې راپور کې واورئ.
موږ د علم سره مرسته غواړو چې مکتبونه نسم کې او موږ ته بکسیو کتابونه کتابچو کلمانه.
مریم د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ په سردی کلی کې د لومړی ټولګي زده کوونکې ده. دا شاوخوا دوه اونۍ وړاندې په دغه ټولګۍ کې شامله سوې او زیاته خوشحاله ده. دا فکر کوي چې په راتلونکي کې به ډاکټر او یا هم معلم وي، خو هیله لري چې خلک ورته مکتبونه جوړ کړي.
له خلکو غوښتنه دا ده چې ښه مکتبونه جوړ کړي.
عایشه هم له تیرو دوو اونیو څخه دغه ټولګۍ ته د زده کړو په موخه ورځي. د نورو نجونو تر څنګ دا هم غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت د پوهنې ریاست دې ورته د زده کړو زمینه برابره کړي او دا چې تر شپږم ټولګۍ پورته د نجونو پر مخ دې هم ښوونځي خلاص کړي.
سر مې زده کړی او دغه کلمې مې زده کړې دي، څلور کتابه دغه هم زده کړي.
عادله هم د شاوخوا اتیا نورو نجونو تر څنګ په لومړي ځل په ښوونځي کې شامله سوې. دا د زده کړو کولو په مخه د کتابونو کتابچو او بکسونو په ارمان ښوونځي ته ځي او غوښتنه کوي چې مرسته دې ورسره وسي.
سی دغه مکتبونه جوړ کی او کتابچې شنه تر بکسې او کتابونه
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ولایت ډیری نورو سیمو په رنګه په سردی کلی کې د سویډن کمیټې او یونیسف په مالي لګښت د انجونو د زده کړو په مخه درې ټولګۍ جوړې سوې او سلګونه انجونې ورته راځي. محمد ظاهر دلته یو تن ښوونکی دی. نوموړی وایي دوه اونۍ په پوره کېدو ده چې په دغه ټولګیو کې درسونه پیل سوي، خو له بده مرغه چې تر اوسه پورې هیڅ درسي مواد نه دي ورکول سوي. سویډن کمیټې د موادو ژمنه کړې خو تر اوسه پورې همداسې پاتې دي.
خدا ستونزه داسې کتابونه نشته، قلمان نشته، کتابچې نشته، تخته نشته.
دا لومړی ځل دی چې دلته د نجونو درې سیمپونه جوړ سوي چې په یوه سیم کې تر اتیا زیات نجونې زده کړې کوي. محمد ظاهر وایي د سیمې خلک زیات ورته خوشحاله دي، په ډېره مینه خپلې لوڼې درسونو ته رالیږي او ډیری وخت یې نظارت هم کوي او پاتې کلیوال دې هم خپلې لوڼې درس ته راولیږي تر څو یو څه زده کړي.
الحمدلله دومره خوشحاله دي، هر یو زموږ په شوق رالیږي سي، بېخي بېخي زیات شوقونه رالیږي سي. دوی راسې یو شی زده کړي، پوښتنه پسې کوي، راځي سي، څه شی وایي، څنګه دي کتابونه درکړي که نه درکړي؟ هغه بېرته بس دې یوه خلکو هم دا غوښتنه ده، کتابونه ورنسته، کتابونه ورنه ورکړي، بس دا غوښتنه ټوله.
دا سیمې خلک هم د دغه ټولګیو او بیا د نجونو زده کړو ته زیات خوشحاله دي. دوی وایي د پوهنې چارواکي او سویډن کمیټه باید هڅې وکړي چې د دغه ټولګیو لپاره درسي مواد برابر کړي تر څو د دوی په سیمه کې د هلکانو تر څنګ د نجونو زده کړې هم دوام ومومي. حاجي وزیر د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي موږ خوشحاله یو چې دغه ټولګۍ خلاصې سوې، موږ ډیری وخت ورڅخه نظارت کوو.
درې سیمپونه د موږ په کلي کې جوړ سوي دي چې د هغو شاګردانو ته موږ راغلو، نظارت مو وکول. ډېر خوشحاله دي دغه شاګردان، دا نجونې او د ټول کلیوال. د ټولو غوښتنه همدغه ده چې موږ ته باید مکتبونه جوړ سي.
دغه ټولګۍ موقت او اتلس میاشتې وخت لري. وروسته معلومه نه ده چې وخت به یې تمدید که بندېږي، خو د سیمې خلک د طالبانو حکومت له پوهنې ریاست څخه د دایمي ښوونځیو د جوړولو غوښتنه کوي تر څو د هلکانو تر څنګ تعلیم یافته نجونې ولري. خو په غزنی کې د پوهنې ریاست سرپرست مولوي محمد منصور منیر وایي
موږ په آینده کې پلان لرو چې ټولو جانو کې مکاتب فعال کړو. د اوس وخت لپاره